یک ساعت دیگر همکارم احمد شیبر با شماست. شیبر صاحب بفرمایید.
ستار فروغ مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځني چپ په 12:15 په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیولای شي. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د مشر څرګندونې د تفتیش د بهیر د شکایتونو د څېړنې په ارتباط خپرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر هیله من دی چې د انتخاباتو پروسه به ژر پای ته ورسیږي او نتیجې به اعلان شي. د اروپایي ټولنې چارواکو پر روسیې د نورو سختو بندیزونو د لګولو پر سر موافقه وکړه. او د امریکا ولسمشر وایي ډاډه دی چې د اسلامي دولت د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د یوه پراخ نړیوال ایتلاف ایجاد به دغه ډله له ماتې سره مخامخ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بې له دې چې له دوی سره خپل شکایت ثبت کړي د رایو د وروستیو نتیجو د نه منلو ګواښونه کوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته وویل د رایو د تفتیش بهیر د انتخاباتو د نتیجو شفافیت تضمین کړی دی.
نه بده مرغه دوی شکایت نه ثبتوي او پاتې شوه د شفافیت نه شفافیت نه د هر چا تعریف جلا دی. له بده مرغه هغه څوک چې وغواړي شخصي تعریف کې وکړي اما قانوني تعریف د شفافیت ترسره شو. خصوصا دا وروستۍ پروسه هر هغه څه چې شوي دي حتی د قانون اخواته د اصلاحات او همپالنې ټیم نظریاتو کې داخل شوي دي د هر څه د دوی په مخ کې ترسره شول. دوی وو د دوی طرحې عملي شوې.
د رایو د تفتیش پروسه د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېده او تمه ده چې ژر به نتیجه اعلان شي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یو بیان سید آقا فاضل سانچارکی ازادي راډیو ته وویل که د انتخاباتو نتیجه شفافه نه وي دوی به یې ونه مني او د خپل حق لپاره به مدني اعتراضونه وکړي. د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم بیا د نتیجو د ژر اعلانېدو غوښتنه کړې ده. د هلمند چارواکو په وینا د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال په لسګونو طالبان وژل شوي دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په ګرمسیر او خانشین ولسوالیو کې شوي دي. دی وایي په دې عملیاتو کې تر اویا زیات وسلوال وژل شوي او یوه اندازه وسلې هم ترې ترلاسه شوي دي. د ده په وینا د طالبانو ټپیان هم د ټپیانو شمیر هم زیات دی.
او یو شو دوی زخمیان شیر وو او همداشان دوی تعداد مجموعی تعداد چې هغه ځای ته راغلی وو 300 نفر وو او او یو موټرسایکلان لاس ځینې راغلي چې غوته هم ور ورچولی دی لاس دانې چې و تا موټر باندې چې هغه ډېر حتی پلیچونه د پاکستان د پرې چې دي هغه لاس راغلی دی او درنې اسلحې چې په هغو کې زکویک شامل دی او اوانو راکټونه شامل دي هغه لاس ځینې راغلی دي.
د والی ویان زیاتوی چې دغه جنوبی ولسوالی اوس مال د وسلوالو له موجودیته پاک شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په څو شمالي ولسوالیو کې له دې جملې سنگین کې له زیات مدیر رئیسي جګړه او پوځي عملیات روان دي. د دوبی یو چارتر الوتکه چې د بګرام له هوایي اډې الوتی و د ایران په بندر عباس کې راښکته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل چې د دې علت دفتری بیوروکراسي ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د الوتکه د ایراني ځواکونو له لورې په زور نه ده شکته شوې. ستونزه هواره شوې او هیله ده چې ژر به بیرته الوتنه وکړي. واشنگتن پوست ورځپاڼې راپور ورکړ چې د الوتکه ایتلافي ځواکونو چارتر کړې وه. ایراني چارواکو د دې الوتکه د پرواز په اړه پوښتنې وکړې او ترې وې غوښتل چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. واشنگتن پوست د الوتکه د پیلوټانو په وینا وایي چې دوی د تیلو ستونزه لرله او د همدې لپاره یې له ایران څخه وغوښتل چې د کښېناستو اجازه ورکړي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې چارواکو پر روسیې د نورو سختو بندیزونو د لګولو پر سر موافقه وکړه. د بندیزونو چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د هلو ځلو لپاره پر دغه هیواد لګول شوي دي سر له دوشنبې به عملي شي. ډیپلوماتانو وویل چې د دغو نویو بندیزونو له مخې به د هغو روسانو شمیر زیات شي چې مخکې پرې اروپا ته د تګ بندیز لګول شوی و. د دوی شتمنۍ به کنګل شي او په ورته وخت کې به د روسیې پر یو شمیر کمپنیو محدودیتونه وضع شي. روسیې ته به په صادراتو کې هم بندیزونه زیات شي. په ورته وخت کې ډیپلوماتان وایي که چېرته د کیف او روسیې پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ اوربند ټینګ شي او روسي ځواکونه د اوکراین د ختیځه ووزي دغه بندیزونه به بیرته لرې شي. بل لورته د اوکران په ختیځ کې تقریبا تر 15 میاشتنی جګړې وروسته اور بند وشو. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون اوکراینی چارواکو او روسی پلاوه بلتون پالو بلتون غشتونکو د افغانستان پر وخت د تیر شپې تر اتنیمه بجو وروسته د جګړې پر بندولو موافقه وکړه. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو وویل د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره به هر ممکنه اقدام وکړي. د تمه هو شوه چې دغه اور بند موده به وغځي شي.
I can also confirm that this ceasefire is based on the
زدا تاییدوم چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره زما په ټلیفوني خبرو کې پر دغه اوربند موافقه وشوه. فکر کوم چې دا به ډیره مهمه وي څو د اوربند موده تمدید شي. دا زموږ ګډ مسولیت هم دی. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو د چهارشنبې پر ټلیفوني خبرې وکړې. په همدې حال کې اوکراین د بیلتون پالو یو مشر وویل د غلنډ مهاله اوربند د یاغیانو هغه پالیسي نه بدلوي چې له اوکراین څخه د دوی جلا کېدل دي. له اپریل راهیسې د اوکراین په ختیځ کې تر 2600 زیات کسان وژل شوي دي. د اوربند تر موافقې مخکې د دونیتسک تر هوایي ډګر د باندې او له میروپول بندري ښار څخه د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ډاډه ده چې د اسلامي دولت د سختدریزو وسلوالو پر ضد د یوه پراخ نړیوال ائتلاف ایجاد به دغه ډله له ماتې سره مخامخ کړي. اوباما دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې د ناټو مشرانو د بریتانیا په ویلز کې د اسلامي دولت ډلې له درکه پر نړیوال ګواښ خبرې وکړې. دغه ډله د عراق او سوریه زیاته برخه په خپل کنټرول کې لري. باراک اوباما وویل امریکا به خپل هدف ته ورسیږي او د اسلامي دولت ډله به ورانوي جاړه شي. د زیاته کړه د دې ډلې مشران به د القاعده ډلې د غړیو په څیر له منځه یوړل شي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د امریکا متحدان به د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره په ائتلاف کې شریک شي. امریکا تیره میاشت په عراق کې د دې ډلې پر ضد نږدې 200 هامایي هوایي حملې کړې دي. د امریکا متحد ایالات وایي دا شباب افراطي ډلې مشر د هوایي حملې له کبله په سومالیا کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د احمد عبد غودانی وژنه از شباب ته یو سخت ضربه وبلله. د وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل غودانی په هغو هوایي حملو کې وژل شوی دی چې د دوشنبه په ورځ په سومالیا کې شوی دی. غودانی القاعده شبکې ته وفادار و چې له 2009 میلادي کال راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل وو. امریکا د هغه پر سر $1,000,000 جایزه ټاکلې وه. غودانی په پاکستان کې درس ویلی او ویل کېږي په افغانستان کې هم جګړې کړې دي. شباب ډله هڅه کوي د سومالیا دولت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي نسکور کړي. دا د دې سات خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر وایي
زمونږ ټول همکاران د ته متعهد یو چې ډېر زر خپله فیصله وکړو، ځکه مونږ په دې باندې پوهیږو چې افغانان سخت منتظر دي او شېبې شماري د فیصلې.
وړاندې به په خپرونه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو په ارتباط او د شکایتونو د څېړنو په ارتباط د صدا ستار سعادت د څرګندونو ترڅنګ واوري چې د نوي منتخب حکومت جوړېدو ته اندېښنې هم شته. په هلمند کې د وروستیو جګړو په ارتباط د والي له بیان سره شخېدلی چې د لسکونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په پاکستان کې بیا په لسکونو کسان تیزو بارانونو وشلي. آیا دا ممکنه ده چې په نړۍ کې هر کس ته انټرنیټ ورسی شي؟ دا به د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې واوري. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او پکې پر بیلابیلو موضوعاتو ستاسو په شخ سب شوي پیغامونه خبرو. یو اوریدونکو پکې طالبانو ته وړاندیز کوي
هله کوم چې د صلح د روسي سره یو ځای شي، ځکه چې جنگ حل لار نه ده. جنگ د بدبختۍ او د فتنه او د هلاکت لار ده. کوم هیواد کې چې صلح نه وي نو هغه هیواد کې پیشرفت او آبادی نه وي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دې لپاره چې روانه انتخاباتي لانجه ژر پای ته ورسی شي د تیرو انتخاباتو او د رایو د تفتیش په اړه به خپله پریکړه ژر اعلان کړي. د شاوخوا 8 میلیونه رایو د تفتیش پروسې تقریبا 50 ورځې وخت ونیو. د شکایتونو کمیسیون به د دې پروسې او په مجموع کې د ولسمشرۍ د دویم ځلي انتخاباتو په اړه ورسېدل شکایتونه څېړي او نتیجې به یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپاري. ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو وروستۍ نتیجه په څو ورځو کې اعلان کړي. سالم محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دې لپاره چې د انتخاباتو روانه لانجه ژر پای ته ورسیږي، د ور رسیدلو شکایتونو تر څیړنې وروسته خپل پریکړه ژر اعلانوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت آزادی رادیو ته وویل د انتخابات خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د تفتیش او تر انتخاباتو وروسته د درج شویو شکایتونو تر څیړنې او ارزونې وروسته به خپل فیصله اعلانوي.
افغانان سخت منتظر دي او شیبه شماري دي فیصله ده.
دولس مشری د دویم ځلې انتخاباتو د دوړو کاندیدانو په موافقه د شاوخوا 8 میلیونه رایو د تفتیش بهیر 50 ورځې مخکې پیل شوی وو. د رایو د تفتیش پروسه د پنځمې پروسه پای ته ورسیده. دغه بهیر د ځینو اختلافاتو لکه بل څو ځلې لخند او ځند سره مخامخ شو. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بریتانیا په ویلز کې د ناتو سرمشریز ته په وینا کې د افغانستان انتخاباتو ته هم اشاره وکړه. د لدوړو کاندیدانو وغوښتل چې د ګډ حکومت د تشکیل لپاره ژر تر ژره زمينه برابر کړي. موږ یو ځل بیا د ولسمشري لدوړو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمد زیغواړو داسې جوړجړی دی وکړي چې افغانانو ته مهم وي او د خپلواک یو موټی او ډیموکراتیک هیواد د جوړېدو پر لوري په ګډه مخته ولاړ سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو تر 30% تفتیش وروسته باید د انتخاباتو نتیجه دواړو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. ټاکل شوی د تیرو انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکو څو ورځو کې اعلان سي. راپور نوی روانې انتخاباتي لانجې په افغانستان کې کاروبار او اقتصادي پرمختګ زیانمن کړی دی.
تم د چروانه اونۍ د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو نتیجه اعلان شي. د اصلاحاتو او همپلنې انتخاباتي ټیم خبرداري ورکړی دی که چیرته نتیجه د دوی په وینا شفاف نه و پراخ اعتراضونه به وکړي. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان د نوی منتخب حکومت په ارتباط یو شمیر اندیشنې څرګندې کړې دي. دغه چاپی خبرونو د افغانستان په اړه نور څه خبره کړې دي؟ جانقه علي کوزای کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې پورسته غړي کې په افغانستان کې د جوړجاړي وخت تر سرلیک لاندې او تحلیلي مضمون خپور کړي او په یو برخه کې لیکي د افغانستان انتخاباتي چارواکو د جمهور رئیس د دوهم دور انتخاباتو کې د درغلیو د اعدام په څیړنې او تفتیش څو ونې تیرې کړي او تمه ده چې په راتلونکو ورځو کې به ګټونکي اعلان کړي. ورسپانې لیکي کچېرې دواړه کاندیدان د ملي وحدت په حکومت معامله ونه کړي ممکن په افغانستان کې شخړې رامنځته شي او په دې توګه به په دې هیواد کې ډېره امریکایي ځواکونو ته خطر مخامخ شي. نیویارک ټایمز یتوی د ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره د فرصت کړکې ډیره کوچنۍ شوې او خطرناکې مرحلې ته رسیدلې ده. کچېرې نوې حکومت جوړ نشي د امریکا جمهور رئیس ممکن ل خپل هغه پلان څخه تیر شي چې لمخې به ل 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل ځواکونه وساتي. د ورسپانې په باور په داسې یو حالت کې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپل مرستې بندې کړي. ورسپانې لیکي عبدالله عبدالله ځکه د انتخاباتو له نتیجو سره مخالفت کوي چې ډېر امکان لري اشرف غنی احمدزی ګټونکی اعلان شي. ورسپانه وړاندې لیکي د رایو تفتیش وښودله چې درغلی حتی په افغاني معیارونو هم حیرانوونکي وي. عبدالله عبدالله او د ټیم غړي ممکن د انتخاباتو نتیجې چې درغلی پکې شوي وي ونه مني، خو دوی باید په دې هم پوه وي که چیرې دوی ډېر سخت دریځ غوره کړي زیات تاوان به وکړي. په دې معنی چې طالبان د خارج سیمو د بیا نیولو لپاره سختې هلې ځلې کوي او په روان مبهم او ناڅرګند حالت کې د افغانستان اقتصاد د ړنګېدو په حال کې دی. نیویارک ټایمز لیکي یو جګپوړی امریکایي چارواکی ویلي اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله په رسمي ډول د ملي وحدت د حکومت د جوړولو معاملې ته نږدې شوي، خو د اجرایوي رئیس په صلاحیتونو اختلافات نه دي حل شوي. نیویارک ټایمز لیکي دواړو مشرانو په روانې اونۍ کې په ویلز کې د ناتو مشیزې غونډې ته په استولې لیکي ویلي د ملي وحدت د حکومت جوړولو ته ژمن دي او په انتخاباتو کې د خپلو خلکو د ګډون او رایو درناوی او ویاړ به وساتي. نور رسپانې په باور د کاندیدانو دا پیغام ښیي چې دواړه کسان د خپل جنګ ځپلي او ګډوډ هیواد لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ دوام مهم او لازمی بولي. ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې لړنګېدو څخه د کابل په ژغورنې کې د ناتو ونډه حیاتي ده تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي د ناتو دوو غړو هیوادونو خبرداری ورکړی که د روان کال تر پایه د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نه شي افغانستان به د ړنګېدو له خطر سره مخ شي. د استونیا او لاتویا چارواکو چې په افغانستان کې عسكر لري دا خبره هم کړې کدا امنیتي تړون لاسلیک نشي کوم حالت چې له عراق څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته رامنځته شو ممکن په افغانستان کې هم تکرار شي. ټایمز په بریتانیا کې د ناټو مشري غونډه کې د لاتویا د دفاع وزیر دا خبره هم راخستې چې وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې شي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ازادي راډیو د روانې خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د مشر عبدالستار سعادت څرګندونې خبرې کړې چې وی ویل دواړه انتخاباتي کمیسیونونه غواړي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه ژر تر ژره اعلان کړي. خو د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم خبرداری ورکړی دی که چیرته د دوی په وینا نتیجه شفافه نه وه دوی به پراخ مدني اعتراضونه وکړي. د دغه ټیم په مشانو کې یو هم د بلخ والی عطا محمد نور دی چې بیا بیا خبرداری ورکړی دی چې که چیرته دغه نتیجه شفافه نه وه پراخ مدني اعتراضونه به وکړي. بلخ ته ورځو. په بلخ کې په دې وروستیو کې په یو شمېر ولسوالیو کې امنیت خراب شوی دی. د چهار بولک چمتال او شولګری او البور سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغو سیمو کې د مخالف وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبريال مجیب رحمان حبیب زای په ټلیفون را سره دی. حبیب زای صاحب دغه شکایتونه تر څه حد جدي دي؟ آیا دا امنیت ډیر زیات خراب شوی دی؟
په سرګې سلامونه شي ورته تاسو ته د نړیوال ټول اړوندونکو ته څنګه چې تاسو ته یادونه وکړه په مزار شریف کې نه یوازې په مزار شریف کې بلکې د بلخ ولایت مخالف ولسوالیو کې اغلاغه جملې چار بولاک چمتال البورس او شولګره کې نامې زیاته شوې ده. خلک شکایت لري چې دلته وستر به د مخالفینو حضور ډېر شوی دی او خلک تهدیدوي. د ځینې راپورونو په اساس چې په ځینو ولسوالیو کې د ځینې پخوانی مشرانو لخوا وسلې هم ویشل شوي دي. خو تر ډېره دا امنیتي چارواکي دا مثلا نه تاییدوي. له دې سره سره په دغه ولسوالیو کې چې ما د مخه نوم یادونه وکړله له دې جملې په چارګولک او چمتال کې خلک شکایت لري چې محلي پولیس لخوا هم ځورول کېږي. د ورځې لخوا محلي پولیس د پولیس په جامه کې داسې ښایي چې دوی د خلکو امنیت تامینوي. خو د شپې لخوا د مخالفینو په جامه کې دغه حکومت ودوی یا وهلته خلک ځوروي او اته پیسې ته ټولوي. دنه په ښار کې هم امنیتي پیښې نسبت په خواته د خلکو په وینا چې ډېرې شوې دي او حتی
او بخشي حبیب صاحب له شهر مو مطلب مزار شریف ته
دقیقه نو دقیقا مزار شریف کې هم به می چاودنې ورځ تر بلې ډېرې شوې دي. خلک شکایت لري چې د امنیتي ځواکونو توجه هم دغه مسله ته ډېره کمه شوې ده. خو په شولګره او البرز ولسوالۍ کې خلک د مخالفینو د لاسیات حضور څخه شکایت لري چې تقریبا د دوه درې میاشتو راپدی خو شکایت چې انتخاباتي لانجې پیل شولې ورځ تل بری د مخالفینو حضور هم دلته ډېر سواته پټنځایونه جوړ کړي دي چې دیوی میاشتې راپدی خو دلته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دې په مقابل کې امنیتي عملیات هم ترسره شول چې تېره ورځ هم موجود شاهدان وو چې تېره شپه د بلخ ولایت په البرز ولسوالۍ کې هلته د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات ترسره شول چې پکې شاوخوا 50 تنه مخالفین ووژل شول او شاوخوا 10 تنه نور ټپیان شول. مخالفین هم ادعا لري چې امنیتي ځواکونو ته یې تلفات ورکړي دي. خو امنیتي ځواکونه په ډېری مواردو کې څو ته ورکړي تلفات نه مني.
بله
تاسو
بله مهرباني
تر ډېره شکایتونه په څلور ولسوالۍ کې شولګره چمتال چهار بولک البرز کې موجود چې دلته هم د مخالفین حضور ډېر شوی دی نسبت په خواته او هم د محلي پولیسو لخوا خلک ځورول کېږي.
که مزار شریف ته راشو تاسو ولته په مزار شریف کې هم په روسیو کې چاودنې زیات شوې دي. تاسو چې خپل په مزار شریف کې اوسئ آیا د ناامنۍ احساس کوئ لکه د مزار دی او اوسیدونکو په صفت؟
دقیقا بله ولنا شپاس نسبت په خواته نسبت تیر کال ته مقایسه کول که خپل مفکر ته وایم نو تیر کال موږ دې شاید نو چې په بلخ ولایت کې کومه بمی چاودنه رامنځته شوه. ما د سات کال د کال پایل څخه تر دمه دا او ما کاته ما بمی چاودنه ورته تیرونه هم دته رامنځته شوه. بمی چاودنه چې په کې اته د امنیتی ځواکونو کسان هم ووژل شول، ملکي کسانو ته هم مغلوب راوښته، او همداسې ملکي کسانو ته هم تهدید موجود دی په دننه په ښار کې، مزار شریف ښار کې. ورځ تر بلې وضعیت مخ په خرابېدو دی، او له بلې خوا انتخاباتي لانجې هم سبب شوي تر څو خلکو غبرګونونه د دولت په مقابل کې، د امنیتي ځواکونو په مقابل کې ډېر کړي، او داسې تهدیدات هم موجود دي چې او له بلې لوري که ووایم ځینې غړي کوشش کوي تر څو دلته د خلکو په وینا، البته دا زما شخصي نظر نه دی، چې ګواکې دلته وسلې ویشل شوي دي ځینې کسانو لخوا تر څو د ځینو غبرګونونو په مقابل کې دوی چمتو شي. یعنې چې کله د انتخاباتو لانجې وروسته پایلې اعلان شي، دوی به ځینې غبرګونونه ولري په سیمه کې.
مجيب الرحمن حبيب زاي مننه و موردل چې د بلخ ولایت په چاربولک چمتال شولګری او البرسي مو کې خلک شکایت لري چې امنیت خراب شو دی، او همدارس د مزار شریف په شار کې هم د پخوا په پرتله بی امنی زیات شوې ده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په شمال کې روانه جګړه یوازې په موساکله ولسوالۍ پورې محدوده شوې ده. له څو میاشتو راهیسې په ورڅیرمه ولسوالۍ سنګین کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه وه. د هلمند چارواکي په دې جګړه کې په سلګونو ملکیانو، وسلوالو او افغان پوځیانو ته مرشوب لا وشتې ده. د هلمند والی ویاند وی د دې ولایت په شمال کې د افغان پوځانو پیل شوی عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده، چې له کبله زیات سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. صالح محمد صالح د هلمند والی له ویاند عمر ځواک نه د مرکې په سر کې پوښتنه کړې ده چې په شمالي ولسوالیو کې وروستی امنیتي وضعیت څرنګه دی.
وسلوال مخالفینو د هلمند په شمال کې یو دفع ګرځوي او یو تهاجمي هلمند حمله وکړه چې هدف یې سنګین ولسوالي وه. اوس هم په ځینو ولسوالیو کې چې هغه ولسوالیو کې وسلوال مخالفین مقامات کوي، په هغو ځایونو کې موږ عملیات باندې دا عملیات تر اوسه غځېدلي دي، او دوی وه یو هدف هم دغه و چې جنګ طولاني کړي یا یې وخت کړي او تر دې مهاله پورې تر څو د دې نه څخه دوی وکولی شي غټه ګټه پورته کړي. نو پرې اساس موږ خپل عملیات په لاره واچول، او په ځینو ولسوالیو کې چې هغه د شمالي هلمند راځي او جنوبي هلمند هم تاسو ته معلوم دی چې موږ مخته له دې نه چې مخالفین په جنوبي هلمند باندې حمله وکړي، موږ یو منظم پلان له مخې موږ په هغه کې عملیات ترسره کړل چې بالاخره ښه ګټه لاسته راوړنه هم درلودله. پاتې شو شمالي هلمند. شمالي هلمند کې وسلوال مخالفین په هغه ځایو کې چې یو هدف و ځکه سرسبزه منطقه ده، ستراتیژي منطقه ده، یو غول لارې څخه دي کولی شي چې ټولو ځای څخه اکمالات وکړي، او که یوه ولسوالۍ د خپل هدف وګرځوي د هغو ولسوالۍ له لارې به ټولې سیمې شمالي د هلمند ته تهدید لاندې ولري. په دې اساس باندې دوی خپل مقصد یا خپل هدف شمالي هلمند ته ډېر توجه کړی و، او داسې یو غیر منظم جنګ یې په لاره کې وښي چې هغه ګواکې په ټول هلمند کې دوی داسې وښي چې په هر ځای کې موږ جنګ کوو. نو یوازې دوی جنگ په هغه ساحو کې چې په شمالي هلمند کې چې هغه ډېره سرسخته منطقه ده، نو په دغه ځای کې اوس هم ادامه لري، خو هغه ساحو کې چې سنګین ولسوالۍ وي نوزاد او کجکي وو هغه کې عملیات ترسره شول، او انشاءالله ښه نتیجه یې ورکړله. ډېری ساحې دلې پاکې شوې.
بلې، ځواک څه ویل کېږي د هلمند په جنوب کې چې عملیات وسول، دغه وسلوالو ته تلفات اوښتې دي او زیانونه لیدلې دي، که یو څه تاسو جزئیات راکړئ.
بلې، موږ په دې کې تقریبا د ګډو عملیاتي ځواکونو چې دقیقو راپورونو له مخې چې موږ تر اخري دي، او خپله موږ دغه لاسته راوړنو څخه لیدنه وکړله، او یو اضافه وسلوال مخالفین په هغه کې وژل شوي وو، او تقریبا د اویاونه اویاو په شاوخوا دوی زخمیان شوي وو، او همداشان دوی تعداد مجموعي تعداد چې هغه ځای ته راغلی وو 300 نفر وو، او اویا موټرسایکلان لاسته ځینې راغلي چې هغو ته هم اور وراچولی دی. لس دانې چې اوټاو موټر باندې چې هغه ډېر حتی پلیچونه د پاکستان د پرېچې دي هغه لاسته راغلي دي، او درنې اصلحې چې په هغو کې زکویک شامل دي، او اوانو کټونه شامل دي، هغه لاسته ځینې راغلي دي. یو غټه لاسته راوړنه چې موږ په دې کې درلودله دوی څخه همدغه وه چې هغه ساحې په مجموعي توګه چې دوی غوښتل هلته خط واچوي، هغه ساحه ټوله ځینې پاکه شوله او ښه نتیجه یې ورکړله.
په شمالي ولسوالیو کې که د تلفاتو او زیانونو وروستی ارقام شریک کړئ، څومره ملکیان، څومره افغان ځواکونه، څومره وسلوال وژل شوي؟
موږ په ټول شمالي هلمند کې د 800 اضافه ملکی کسان او نظامی کسان شهید او زخمی لرو، چې په هغه کې موږ تقریبا 150 نظامی کسان شهید او زخمی راځي، تقریبا 650 کسان او اضافه موږ ملکی کسان په کې شهید او زخمی لرو. او د شمالي هلمند موږ جزئیات چې هغه په دقیق ډول ثبت شوی دی او موږ ته دقیق ارقام راکړل شوی دی، همدغه د وسلوال مخالفینو په کله باندې چې هغه څومره تلفات لري دقیق ارقام موږ سره پلاس کې نشته.
او وروستۍ پوښتنه دا چې دغه وسلوال څوک دي؟ افغان وسلوال دي، بهرني دي، څه غواړي مثلا ترلاسه کړي؟
موږ ته مخکې د کشمیر او پرته مخکې چې په دې کې د بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان هم وسلوال مخالفین شامل دي. او د دې معلومدار خبره ده چې پولیس یا هغه امنیتي ځواکونه چې موږ په لاس راوړو د هغه کې د موټرونو حتی هغه موټرونه چې نیول شوي دي د پاکستان پالیسي.
د هلمند والی ویاند عمر ځواکو. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوبه جو پوری په منځني صفه 12 شپږنی په ټوله افغانستان کې خبري شي. په همدغه څپو بیا د ماښام لوو ورسته آشنا راډیو اوریدل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
ازادي راډیو بیا د سهار لوو د ماښام تر اوو پورې د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې د فم په 3.5 هم نیول شي. د کابل پوهنتون د محصلانو اسلامي ټولنې او د کابل لسکونه اوسیدونکو په پخمان کې د یو شمېر وسلوالو لخوا پر څو شسو د ډلیز جنسي تیری د عاملانو د اعدام غوښتنه وکړه. مظاهره چانو د جمعې په ورځ د پخمان په تاخیر ظفر کې مظاهره پیل کړه او د افغانستان له عدلي او قضایي ارګانونو څخه وغوښتل چې د دې پیښې نیول شوي عاملان باید خپل سزا وویني څو نورو ته د عبرت وړ وګرځي. شاوخوا دوې اونۍ مخکې یو شمېر وسلوالو د پولیسو په جامه کې پر څو ښځو جنسي تیری وکړ چې بیا وروسته د پولیسو لخوا ونیول شول. البته د دوی شپږ کسان ونیول شول او دوی هم تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. په دې اړه د تاخ ظفر د مظاهرې په اړه له سیمې محمد ابراهیم صافی راپور لري.
د کابل پوهنتون د محصلینو د اسلامي ټولنې لاسګونه غړو او د پغمان ورسوالۍ اوسیدونکو په یو مظاهره کې پر سو خزو د یو شمیر وسلوالو کسانو ډلهیز جنسي تیری وغنده او د دې پیښې د عاملینو د ژر تر ژره اعدام غوښتنه یې وکړه.
موږ د جنایتکارانو محکومیت غواړو، اعدام غواړو، اعدام، زنده‌باد اسلام.
دوی د جمعې په ورځ د پغمان په تاخ ظفر سیمه کې سره راټول شوي وو او له دولت یې وغوښتل چې باید د دې موضوع په اړه چوپه خوله پاتې نشي او خپل مسؤلیت ادا کړي. مظاهره چانو یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د یو محصل لخوا ولوسل شو.
تاسو خپل پیګی سه په اواخرو کې پغمان ولسوالۍ کې لوی جنایت سوای، د افغانانو په ناموس باندې د سجمی ته رای سوای دی. د دولت نه دا شی غواړي چې باید د جنایتکاران اعدام سي او د فساد او د فحشا او مخه ونیول سي.
یو شمیر مظاهره کوونکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل کله دوی غوښتنو ته مثبت ځوابونه ویل شي دوی به خپل مظاهره ته دوام ورکړي. په دې اړه دوه تنو ازادۍ رادیو ته داسې ویل:
زمانو مباسته خدای دې عزتي ورنولي ده، دا یو ډېر بد تاثیر کوي په جامعه په ټولنه باندې او دوی باید اعدام شي. نو کچېر اعدام نشول زموږ د مظاهره به نور هم په مخ ځي.
الحمدلله سمیم د پغمان اوسیدونکو کایم په دولت نه خواهنه دا چې باید د بخښنه شي، د خلک اعدام ته محکوم شي، څو د خلکو ناموس بیرته باید نور ناموسانو ته خلک به عزت ونه ګوري. څوږ دې اعدام نشي دې موږ مظاهره دام نه شه د کابل بخار کې ست نه دي پامن پولیس کولای کی خدا باید اعدام شي خلک.
د کابل امنی قماندانۍ ویل شو خو دوه ونې مخ کې یو شمیر وسلوالو کسانو د پولیسو د یونیفرم نه په ګټه اخیستلو سره سو خزي لمړی وتختولې او بیا یې پرجنسي تیری وکړ چې د پولیسو لخوا د دې وسلوالو شپږ تنه نیول شوی هم دي. افغان ولسمشر حامد کرزي هم د دې پیښې په غبرګون کې ویل کاستره محکمه د یادو کسانو د اعدام حکم ورکړي، ژر تر ژره به دا حکم لاسلیک کړي. خلک وایي دغه کسان باید په عام محضر کې اعدام شي تر څو نورو ته د عبرت وړ وګرځي چې په راتلونکي کې داسې پیښې رامنځته نه شي.
ژوند
پولیس
آزادی
خزینه ته سره اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه موږ له وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بې له دې چې له دوی سره خپل شکایت ثبت کړي د رایو د وروستیو نتیجو د منلو ګواښونه کوي. اته بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته ویل د رایو د تفتیش بهیر د انتخاباتو د نتیجو شفافیت تضمین کړی دی او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بې له دې چې له دوی سره خپل شکایت ثبت کړي د رایو د وروستیو نتیجو د نه منلو ګواښونه کوي. د هلمند چارواکو په وینا د دغه ولایت په ګرمسیر او خانشین ولسوالیو کې د وروستیو عملیاتو پر مهال تر اویا ډیر طالبان وژل شوي او همدومره نور ټپیان شوي دي. د اروپای ټولنې چارواکو پر روسیې د نورو سختو بندیزونو د لګولو پر سر موافقه وکړه. د اوکراین په ختیځ کې تقریبا تر 15 میاشتنۍ جګړې وروسته له تیر شپې را په دې خوا اور بند ټینګ شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ډاډه ده چې د اسلامي دولت د سختریزو وسلوالو پر ضد د یو پراخ نړیوال ائتلاف ایجاد به دغه ډله له مات سره مخامخ کړي. او د امریکا متحده ایالات وایي د شباب افراطي ډلې مشر د هوایي حملې له کبله په سومالیا کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت وویل د احمد عبدی غودانی د امریکا په وروستیو هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. ازادي رادیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو او د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام هم خبرو. خو اوس په د پاکستان مسله راوخلو. د پاکستان په پنجاب ایالت او د دې هیواد تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د توندو بارانونو او سیلاب له امله په لسګونو کسان مړه شوي او په سلګونو هم ټپیان شوي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د پاکستان ملي اداره وایي چې دې بارانونو تر ټولو ډیر زیان د پنجاب ایالت په مرکزي ښار لاهور او د دې ایالت په یو شمېر نورو ښارونو کې اړولی دی. په اسلام آباد کې له پیښو وروسته وزیرانو بیړنۍ غونډه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان د دولتي چارواکو په وینا د تیرې جمعې شپې رئیس د پنجاب ایالت په مرکزی ښار لاهور او همدارس د دې ایالت په یو شمېر نورو سیمو کې د توندو بارانونو پر لپسې لړۍ روانه ده چې تر دې دمه په دې ایالت کې درې څلوېښت او په کشمیر کې دېرش کسان وژل شوي، لسګونه نور ټپیان شوي او سخت مالي زیانونه راوښتي دي. دوی وایي چې ډېری وژنې د ودانیو د نړېدو او د برېښنا تارونو د لوېدو له امله رامنځته شوي او همدارس د سیلابونو له امله د پاکستان له نورو سیمو سره د کشمیر ځمکنۍ اړیکه پرې شوې ده. د پاکستان دولتي تلویزیون له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په حواله چې په پنجاب او کشمیر کې د بارانونو له امله لسګونه ودانۍ نړېدلې، چې له امله د پنجاب د فیصل آباد، سیالکوټ، ګوجراواله، ناروال، چینیوټ او قصور سیمو ډېری خلکو خپل کورونه پرېښي او خوندي ځایونو ته لېږدېدلې دي. د پاکستان د هوا پیژندنې اداره وایي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې د توندو بارانونو دا لړۍ دوام ولري. د دې ادارې مشر ډاکټر حنیف د پنجاب ایالت په چناب، تراوی او ستلج سیندونو کې د سیلاب راوتو خبرداری هم ورکړی دی. د وایي اوسنیو بارانونو تر ټولو ډېر ځاني او مالي زیانونه د پنجاب په مرکزی ښار لاهور، سیالکوټ نه او ناروال کې اړولي دي. د توندو بارانونو دا لړۍ به تر راتلونکو څلېرویشت شپږ دېرش ساعتونو پورې دوام وکړي، چې له امله یې د ستلج او چناب سیندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو له امله د سخت سیلاب راوتو وېره ده. له بلې خوا د پنجاب او کشمیر په باران ځپلو سیمو کې د پاکستاني حکومت او د دې هېواد پوځ مرستندویې کارونه پیل کړي او د پاکستان صدراعظم نواز شریف د جمعې په ورځ د پنجاب پر ایالتي حکومت غږ کړی چې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې وکړي او بې ځایه شوي خلک د خوندي سیمو ته ولېږدوي. نوموړي همداراز د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د باران او سیلاب له امله رامنځته شوي وضعیت د څېړلو لپاره د حکومتي کابینې یو بیړنۍ غونډه هم رابللې ده. پاکستان په تېرو څلورو کلونو کې د سختو موسمي بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوی دی. په 2010 میلادي کال کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 115 انسانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او دغه بارانونو په ټول هېواد کې نږدې 15 لکه کسان اغېزمن کړل. همداراز د 2010 میلادي کال سیلابونه د پاکستان د تاریخ تر ټولو بد سیلابونه ګڼل کېږي چې د خیبر پختونخوا په ګډون یې په پنجاب، سند او بلوچستان ایالت کې زرګونه کسان وژل او شاوخوا 15 لکه انسانان د دغه سیلابونو له امله اغېزمن شول، چې یو ستر بشري ناورین رامنځته کړ او د هېواد ته یې ستر اقتصادي زیان واړاو.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
د سهار لو د ماشام ته روبه جوړې بیا ساجی رادیو په منځني صفه دولش پښنی په ټوله افغانستان کې اوري. د اروپای ټولنې چارواکو پر روسي د نورو سختو بندیزونو د لګولو پر سر موافقه وکړه. ډیپلوماټان وایي که چیرته د کیف او روسي پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ اور بند ټینګ شي او روسي ځواکونه د اوکراین د ختیځه ووسی، دغه بندیزونه به بیرته لرې شي. روسیه په اوکراین کې څه غواړي؟ په دې اړه یو تحلیلي مطلب فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ایا د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین اوکراین ته د بوسنیا په سترګو ګوري؟ د ازادي راډیو لیکوال چارلس ارکناګل د څېړونکو په حواله وایي چې د اوکراین د وضعیت په اړه د کرملین په بحثونو کې د بوسنیا په څیر فدرالي ادارې رامنځته کېدو سره علاقمندي زیاته څرګندېږي. د بالکان د هیواد د دریو ولسمشرانو لخوا چې په دې هیواد کې د دریو لویو میشتو قومونو استازي دي اداره کیږي او قومي توازن یې رامنځته کړی دی. په بوسنیا کې تر درې کلنې کورنۍ جګړې وروسته په 1915 میلادي کال کې د ډیټن تړونو سو او تقریبا دوه لسیزې کېږي چې په دې هیواد کې قراري ده. په بوسنیا کې درې واړه حاکم لوري تر خپل قومي اساس پورته خبره نسی کولای او په دوامدار ډول د بحران په خطر کې یو ځای ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې د بوسنیا ګاونډیان د اروپایي ټولنې، ناټو او نورو معتبرو اروپایي سازمانونو غړي شوي او یا یې په لار کې دي، په بوسنیا کې فدرالي سیستم د داسې پرمختګ مخنیوی کړی دی. د کرملین د پالیسیو چړونکی او د روسیا په نړیوالو چارو کې خبرونه چلوونکی فیودور لوکیانوف وایي چې د مسکو حکومت په اوکراین کې د ورته سیستم رامنځته کېدو ته علاقمندي لري. د روسیې لپاره تر ټولو په زړه پورې سناریو په اوکراین کې بوسنیا ته ورته سیستم رامنځته کېدل دي او په وار وار بحث ورباندې شوی دی. یعنی د اوکراین ختیځ باید خود مختار وي او د سیمه ییزو مشرانو تر کنټرول لاندې وي، خو په رسمیاتو کې به د اوکراین د سیاسي او قانوني چوکاټ برخه وي. د روسیې هدف دا دی چې داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د بیړني حالت او د اړتیا په وخت کې د اوکراین د جیوپولیټیکل ګامونو مخنیوی وکړي. د بلګې په ډول روسیا په ناټو کې د اوکراین غړیتوب ته د ستر خطر په سترګو ګوري. مسکو تر اوسه په څرګند ډول داسې کوم وړاندیز نه دی کړی چې په اوکراین کې اداري سیستم د بوسنیا په څیر د ختیځ چې روسي وایي او لویدیز چې اوکراینی وایي ترمنځ په آزاد فدراسیون بدل شي. بوسنیا یو سربي او بل د بوسنیایي کرواتانو اداره لري چې د یو فدراسیون په څیر ګډ کار کوي، خو دا سیستم د هل د هغو دوه وړاندیزونو بدیل ګڼل کېدلی شي چې روسیه یې په شدت مخالفت کړی دی. اول هل د جمهور رئیس پترو پروشینکو هغه وړاندیز دی چې د اوکراین په ټولو سیمو کې د مرکزی حکومت د واکمنۍ د پراختیا غوښتنه کوي. مسکو وایي دا هل د لانجې د قراری لپاره کفایت نه کوي. دوهم هل د اوکراین ټوټه کېدل دي چې مسکو تل ټینګار کړی چې علاقمندي نه ورسره لري، خو غالبا تر دې نور زیات دلایل شایوي چې لمخې مسکو په اوکراین کې د بوسنیا د سیستم ټینګېدل غوره ګڼي او هغه دا چې تر کومه حده د مسکو د ستراتیژیکو ګټو سره مرسته کولای شي. د کرملین د پالیسیو څیړونکی فیودور لوکیانوف وایي دا ډیره مهمه ده چې د اوکراین ختیځ سیمه چې د بیلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې دي د اوکراین د خاوري برخه پاتې سي. لوکیانوف وایي د روسیې لپاره په زړه پورې سناریو دا ده چې د بوسنیا موډل دلته هم عملی شي او ډیر واری پر دې خبري شوي. د روسیې د چارو د څیړونکو وایي په دې ډول به په تیوري کې د اوکراین د خاوري د بشپړتیا اصل خوندي پاتې وي، خو په ختیځ کې اوکراینیان به د کیف په پرتله له مسکو سره ډیر نږدې وي. په سوفیا کې د لیبرالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ایوان کریستوف وایي که داسې وسینو یو متحد خو په عین حال کې ویشل شوی، اوکراین به د مسکو له مشورې پرته د خپلې بهرنۍ پالیسي او اقتصادي کړندارې په ارتباط د هیڅ ډول سترې پرېکړې وړ نه وي. په اوکراین کې څیړونکي په دې باور دي چې د کیف حکومت په دې ښه خبر دی چې روسیه هلته هم د بوسنیا د سیاسي چوکاټ د جوړولو ملاتړ کوي او له دې امله په ممکنو خطرونو هم پوهیږي. د اروپا او اتلانتیک د همکاریو د انسټیټیوټ مشر تیره اونۍ د اوکراین یو ټلویزیون ته وویل د بیلتون غوښتونکو له وروستیو خبرو داسې اخیستل کېږي چې هغوی اوس د یو مخیزې ازادۍ پر ځای د بوسنیا په څیر سیاسي سیستم په رامنځته کېدو زیات ټینګار کوي. روسیه ته دا قناعت ورکول چې د یو متحد اوکراین د جوړېدو سره مرسته وکړي آسان کار نه دی. په کیف کې د سیاسي چارو څیړونکی ایوان لوزوی وایي چې د روسیې حکومت یو میاشت مخکې اوکراین ته عسکر واستول چې د خپل د کیف حکومت روان بحران ته د یو حل د موندلو له مذاکرو مایسه کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
شای په نړۍ کې نن سبا داسې کسان ډیر لږ وی چې د انټرنیټ نومې نه وی اوریدلې، خو دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 میلیارد انسانان له انټرنیټه محروم دي. هغه چې انټرنیټ کارولای شي د دې شمیر په پرتله خورا لږ دي. آیا دا امکان شته چې یو ورځ ټول انسانان انټرنیټي خدمات ولري؟ په ورستیو کلونو کې یو نه ویش کلن امریکایي ځوان زوکربرګ د فیسبوک د ټولنیزې شبکې په جوړولو په نړۍ کې د انسانانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو او د نظرونو د تبادله کولو انقلابي ګام واخیست. د غزوان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د سامسونګ الکترونیکس، نوکیا، کوالکوم او نورو شرکتونو په همکارۍ به د مزکی د کوریې د اوسیدونکو لپاره د انټرنیټ وړیا شبکه برابر کړي. په دې ډول به د ټولې نړۍ 15 یا 16 میلیارد انسانان وړیا انټرنیټ ولري. مارک زوګربرګ د خپل فیسبوک پاڼې په ټایم لاین کې لیکلي څه چې فیسبوک نړیوالو ته ورکړل د اړیکو قدرت دی. په پرمختیايي هیوادونو کې له معلوماتي اقتصاد سره د یو ځای کېدو او وصل کېدو په وړاندې غټ خنډونه شته. د internet.org پروژه به پر ټولو ستونزو لاس پری شي او انټرنیټ به هغو کسانو ته مهیا کړي چې حاضر دمه ورڅخه د کار اخیستلو وس نه لري. په دې ډول که د internet.org پروژه چې اریکسن، میډیاټیک، اوپرا او نورې ملاتړ کوي بریالی شي، د نړۍ ټولو انسانانو ته د انټرنیټ د نړیوالې شبکې اسانتیا برابرې شي او د ایران او شمالي کوریا په شان استبدادي رژیمونه به لخپلو اتباعو څخه د ارتباطاتو حق و نه ترلاسه شي. همدارس د افغانستان خلک به نور مجبور نه وي چې له انټرنیټ څخه د کار اخیستلو لپاره د لږ او بد کیفیت په انټرنیټ ډیری پیسې ورکړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلئ شئ.
د افغان بیسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې پر دوو موضوعاتو ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. لومړی اوري چې خلک په خپل سیمه کې د امنیت لوزیتې دو شکایت لري، ورپسې هغه ټلیفوني پیغامونه اوري چې د اداري فساد او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه دي. تاسو له ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري چې هر اونۍ دوه ځله ستاسو د ایمیلونو، لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. د دې پروگرام په پیل کې لومړی د امنیتي مسایلو په اړه د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. په پیل کې د نورستان د یو اوسیدونکو ټلیفوني پیغام چې وسلوالې ډلې سولې ته هڅوي.
زه د نورستان ولایت د عمان وسالین او د اسلام آباد کې د نقار محمد مدني انقلابي خبرې کوم. طالبان ورونو ته احترامانه هیله کوم چې د صلح پروسې سره یو ځای شي، ځکه چې الله رب العزت ته او ملي یووالي ته غوروالی ورکړی ده. ځکه چې جنگ حل لاره نه ده، جنگ د بدبختۍ او د فتنه او د هلاکت لاره ده. کم هیواد کې چې صلح نه وي نو هغه هیواد کې پیشرفت او آبادی نه وي. د جنگ حل لار وې نو ولې به د طالبانو دغه لس کلنه مبارزه نتیجه نه ورکول.
حق ویونکي د کابل نه د دې څلوېښت کاله غمي ده چې زموږ مملکت بنسته شوی ده. د ټول حالات ما په سترګو لیدلی او کتلی او اورېدلی مې ده. وحدت ملی د حزب اسلامي او جمعیت سره هم جوړ شو چې د طالبانو د راتک عمل وګرځېده، چې هر والي د خپل تنظیم تر قمانده لاندې و. مګر خدای دې وکړي چې دغه وحدت ملی باعث د جدایي د ملت ونه شي، ځکه هر والي مجبور مکلف ده د خپل حزب په طرح باندې وي قمانده لاندې وي. نو دلته په آینده کې زه شخصا حق ویونکي آینده کې خطر ببینم.
زده نورستان ولایت د عوامل صالحین انقار محمد مدنی انقلابی خبرې کوم. طالبان ورونو دغه پیغام ده، احترامانه خواهش کوم چې د صلح فروسی سره یو ځای شي. د اسلام رب العزت صلح ته غرواله ورکړي ده او یووالي ته غرواله ورکړي ده، ځکه چې جنگ حل لار نه ده. جنگ د بدبختۍ او فتنه او د هلاکت لار ده. کوم هیواد کې چې صلح نه وي نو هغه هیواد کې پیشرفت او آبادی نه وي. که جنگ حل لار وي نو ولې به د طالبانو دغه لس کلنه جنګي مبارزه نتیجه ور نه کړل؟ نور افغانان خپل هیواد جوړول غواړي او صلح د لیوالدی.
زه عبدالکریم د ګوربز ولسوالۍ نه دا پیغام سفتوم چې د عبدالله کړنو له مخې او د اشرف غنی د سست دریځ له مخې نو زما هیله دا ده چې وزیر دفاع بسم‌الله محمدی د رئیس جمهور په صفت، شیر محمد کریمی د وزیر دفاع په صفت په تلرویشتو کې باید داسې وکړي چې ټول ولیان لري او په ځای نه جنرالونه ودروي.
زه د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ ته خبره کوم. زما پیغام دا دی چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته پاکستاني طالبان راغلي دي او دلته د خلکو سره د وشر یا زکات په نامه پیسې اخلي. زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته دې یو څه پاملرنه وکړي.
زه د کندهار ولایت ته جوړي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. نن یې احمدالله دی، زه د ډاکټر عبدالله او ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره دا غوښتنه لرم چې کوم ځای چې موږ ستاسو لپاره وکارول یا موږ به تاسو ته پرېښودل، نو دې دغه نتیجه سو چې موږ خلک یې اغلا او ته موږ ته سره ودرېده. په کوم وطن په دې جوړي په ولسوالۍ کې چې اوس تیز راسي دې موږ او دې د غوټو وګورو چې کېږي خاص ستاسو ده. نو دا کله راځي ښاله خو به ته یا خزیستا پریوشی
روزګان ولایت شیداسر ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کېم. دښتنه مداره چې سړکان مو ډېر خراب دي او کلینیکونه نشته. اول غوښتنه مداره چې کلینیکونه مکتب کلینیکونه راجوړ کړي او ښار دره په جنګونه دي. طالبان دي حکومت دي درابو درجه سره جوړ کړی دي. نو مو فکر روزګان تر رسیږي، نو مو فکر ته شپخانه رسیږي او هغه شپه کار دی.
جی سر عباس ٹولہ دو کنڈا کے اول غنڈے ماں حافظ مادا نے میں سے آئینک نہ پتاماس کی ماں دا کا خواہش تھا وزیر صاحب عمر داخلہ نا سے محمد عمر داودزائی سے سبق وزیر صاحب عمر داخلہ سوائے دادی منگا دی غنڈے ماں حافظ مادا نے میں سے آئینک البسا ورا کدا وزیر صاحب عمر داخلہ نا خواہش کم سے روایات راولی گی تاکہ کو کی سے دا البسا پکم اللہ رت للے وسلام.
زه حمید ګل د هلمند ولایت څنګه د ولسوالۍ سره تاسو په تماس کې یم. دا دولت چې دی یا د طالبان چې دواړه راغلي دي دواړه سره یو دي پاکستان کې په مقصد دولت په یو غربا باندې پیسې اخی او بل پر بل پیسې باندې ما باندې ملک خلک ته باکر له خلک ټول د تعلیم په اړه سوال دي سواده په اړه سوال او دا دولت چې کوم جنګیږي په څنګه ولسوالۍ سره جنګیږي د دولت څنګه په جنګیږي لاس پر څنګه پر نورګر د کمانډانۍ کې ناشتي وزیر دی پاولا چې بل ناشتي نه جنګي ما خلقو ته بهره ولې بربادره ولې.
زه سمیع الله حلیمی تندر قسم کنه په لسواله کې د ملي امنیت په نوم چې کومه اي ډي جوړه شوې ده دا یو داس کاس جوړه کړی دا غواړي چې سم کنه ولسواله د ملي امنیت نوم بدنام کړي. غواړي چې لسې دي استادان دې ځتی وکي ویني غواړي چې موږ په سولې باندې کې ژوند کو داس کاس هم باید کلم منګول د اوس پر راشي.
محمد خان خبرې کوم د صابر ولایت څخه. محترم روزانه زما د دوه درې پیغام مخکې پریښې دي د ننګرهار د امنیت په باره کې. نو زه درته یو د امنیت په باره کې یو خبره کوم. دغه څو ورځې مخکې زموږ دوستان کلي د کور ته په رخصت باندې هغه مخه چې راځي طالبان نیولي دي هغه نه ضمانتونه مخلي په ورته وایي قسم ورکوي چې تاسو ورونه دولت هم تېره ورځ یو څلور کسان ته قسم ورکړی هغه بیا راغلي وظیفې ته نو هغه پلار او وروڼه نیولي دي هغه نه پنځلس لکه روپۍ غواړي او ورته وایي چې دغه زامان به هم راولای موږ بندیان کوو خو موږ وشله او کار ته ورسره کوو هغه زمونږ کار دی نو د ننګرهار امنیتي چارواکو څخه غواړم چې د دې امنیت په باره کې د جدي عملیاتو یو پلان جوړ کړو زر تر زره په ټول ننګرهار کې عملیات ترسره کړي ځکه چې طالبان په ننګرهار کې ډېر زیات شوي دي او خدای دې وکړي چې دغه پیغام زما چارواکي واوري او خدای دې وکړي چې دغه باندې جدي غبرګون وښایي ځکه چې ټولې سیمې چې د ننګرهار دي حتی د ښار په دروازو پورې طالبانو رسېدلي دودو هېڅ بېخي غوږ په نیولی دی نه عملیات کوي نه داسې وځي ګزمې کوي نو
دا ولې دوی دواړه جوړې کړي حکومت غرق ده عوام غرق ده دغه د اول جنګونه شروع دي ملي اردو ته مې دا خواسي چې صحیح طالب هم هم لیدو ولې په دې سره ولې مې پرېږدي ما نه کوم ځای اضافه ده موږ ولي موږ مړ کوي موږ حلالې دوی چې ونیسي بیا هم خوشي کوي ولې پټرول پرې اچوي سوځوي عبدالرحمن کاپیسا ولایت تکامل سوالی خدا پیغام سپتوم کاپیسا ولایت تکامل سوالی کې امنیتي وضعیت ډیره خراب ده او د طالبانو په نامه خلک واغانې او غلا پټوي او غلا کوي او بعضی هم څوک د کور را باسي او چغوانو سره وایي
ګلا کوچای د ننګرهار ولایت د خدیانو ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. تاسو ته ورنه به ستاره معلومه ده چې کوچان خلک اکثره په غرو درو درسو میرو کې ګرځي رواني د شپې او د ورځې رواني. زه د افغانستان حکومتي چارواکو نه دا هیله لرم چې هغه ملي اردو دي هغه پولیس کې محلي پولیس چې د شپې او د ورځې کوچان ویني رواني بې ځایه راځي په ونه کې بې ځایه ونه ولې شي ته ونه درو چې اکثره تاسو ته معلومه ده به ستاره ورنه چې دوی په درسو میرو کې رواني نو ډېر به دقت د شپې سره پام وسره کوي چې د بې ځایه راځي په ونه کې نو ولې ځکه چې دوی مرمو د شروانی رمي ورلغاړي هغه ته پیر کې هغه ته بجنی اچي بل کې هغه نو تاسو به دا بل شي راځي په توګه
دا چې محمد معروف ته ولسوالۍ ته خبره کوم چې افغانستان امریکایانو د پاکستانیانو په لاس ورکی اوس هغه یا سرحدونه یا بارډرونه ټول نشي او اوس طالبان د افغانستان څخه دا ځای جوړول کې د عراق نظم د دولت د کارکونکو څخه دا هیله ده چې نو امریکایان ته یا په کلک وایي چې د ترافیز موږ وطن آزاد کړي
هم د غزنی ولایت د سره په تماس کې یو دا د غزنی ښار ته چې کوم د پټکري وال راځي یا غیري پرې شي د حکومت خلکو له خوا سخت چلند ورسره کیږي نو د دې لپاره چې دا حالت نور دوام ونه کړي د حکومت نه مودا خواهش ده چې د حالت ته د پای ټکی کړي
زیم رحمان د بډی کور د ولسوالۍ نه خبرې کوم د ننګرهار ولایت دلته حکومت موټر سیکټر باندې کړی موږ سخت مشکل سره مخ یو موږ غریب خلک یو خپل کاروبارونه لرو او دا موټر سیکټر باندې کړی دي موږ طالبان نه یو ډیر مشکل سره موږ وخت نه وښنه کو چې دا موټر سیکټر دې تازه دي ګمو خپل کارونه لرو موږ واجب یو وسنه لرو سلام علیکم
زما محمد زید قراد ولایت د خصتی د ولسوالۍ د خوشکاری د کلی اوسیدونکو ما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې نو په وطن کې د اربکیانو په واسطه ډیر خلک ورسره په آزاد دي دا وطن ډیر دی د لاسه بازار دی طالبانو د خاص کړی تک پر روسي راځي وطن ته دی ګناه خر جوړي باندې نه سپندري په خلې لکې نام پرې دی وایي
یو اوریدونکو د اربکی وسلولو د کنټرول غوښتنه کوله د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي کڅوک له محلي پولیسو چې خلک یې اربکیان بولي شکایت لري کولی سي چې د پولیسو خاصو شمیرو ته زنګ ووهي او خپل شکایت ثبت کړي د پروګرام په پاتې شیبو کې ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه اوریدونکو وایي چې له اداري فساد نه په تنګ دي
زګل محمد دا کانه د ګلبکا ولایت ورګنه خبره سره کوم د ازولاد کوی موږ دا اسکر جدي سخت کو تنگ سری دا ترجمان نه بوت چې سلا یو او سره ازولاد سره دې ارزم ورته وکړه په غزن ولایت دې کول سوالی چې یو کوچانو جو سلا ولې د ورې ارزې کړی دا ته مو وکړل نه خپل د مو شکایت نه اړوي
دا $40 million سي امریکا نه کړی دا ورور دا ټول غلوړي دا په دې کې په سلو کې اسات صدله نه بس زر ترستیږي نه مظلوم ترستیږي نه په په بل شي مفرتیږي ټول دا ظلم دی چې تم دی غل دی ته پښتنه وکړه په ټول شمالي هلمند کې یا یو الکشن سی او یا یو سړک پوښتوي دا ټول سوالي دی یا یو کلینیک یو سوي وو یا یو مکتب جوړ شوی و، یو پل جوړ شوی و. مطلق دا بس دا دولت یو لو په لاس ورغلی دی. یو یو غلی یشته بلډینګ لري، څو پوښتنه نه ځینې کوي چې تا وروره دا په څه شي جوړ کړه؟ دا تا څه معاش جوړ کړه؟
مونږ دغه تقریبا دوه درې کاله کېږي بندیان یو، زمونږ اواز څوک نه اوري. په پولي چرخي کې پراته یو، د سرنوشت وروره نه هم څوک پوښتنه کوي، نه هم څوک علاقایي، نه هم وروره کوم هغه بې ګناه بې خطا یې راوستي و. اته زره نفره دلته بې ګناه بندیان دي. تاسې خو زمونږ پیغامونه وروره هغه ته ورسوئ. وروره موږ در بدره خاورې په سرې، بچیان مو بې سر نه، کورونه بې سرنوشت دي، موږ در په دره دلته پراته یو.
زمان جلالدین به سرپل ولایت ملاوی سیزن کن دخبال یو ده چخدوانی و دشکارم نکال پاکستان تویم اول ده تالیبان سنز ده تالیبان تخلات مو اخیرانم پاکستان ده پاکستان ترانم ده باغو کار کو جمعی پورن مردو ده باسکیل چخدوانی مصابه خوب کو یرنن یرنن مشت تانا را کی و استاس اغا را جمبر ده چی پر چوکی وانی پر جمعوری بانی داو ده نجوری زی یو و یو از ما ده یو از ما تاسی ولی خلدا وطن خرڅوي په خلکو په خارجو ملکاتو باندې.
شراط الدین اشرفیان د فراه ولایت. زما یو ستونزه لرم، هغه دا چې دا درې کال کېږي چې د فراه په مرکزی پیارچوي ته چیرمه زما ځکه امریکایانو نیولې، اس قانوني اسناد یې لرم، جواز یې لرم. امریکایانو په دې خاطر نیولې چې زموږ دا پیارچي ته نږدې ده. کله چې امریکایانو ونیول زه خپل مځکې ته لاړم، امریکایانو ما ته وویل چې کله موږ ووتل د فراه څخه ستا مځکه بېرته ستا ده. اوس دا شپږ میاشتې کېږي چې امریکایان د فراه ولایت څخه وتلي دي، خو زما مځکه لا هم تر اوسه هغسې په سینخالدار کې بنده پاتې ده. والي صاحب ته چې لاړ شم وایم، والي صاحب زما مځکه ولې نه راکوئ؟ اوس خو امریکایان وتلي وایي ولاړ شه ښاروالۍ ته. چې ښاروالۍ ته ولاړ شم هغه بیا بانی راته کوي چې سبا او بل سبا. دا درې کاله کېږي وروره چې موږ خپل د مځکه ما خپله په درې لکه افغانۍ رانیولې ده، نه ماته دولت راکړې ده او نه زما شخصي مځکه ده. اوس امریکایانه وتلي دي د فراه ښاروالۍ ته، زه په څو ورځې مخکې لاړم، ماته دا مځکه اوس خو امریکایانه وتلي، یعنې مځکه ازاده ده چې مخالدارې ټول وو سبا او بل سبا. په دې سبا او بل سبا کښې موږ په دا درې کاله کښې صبر کړی دی په دا وچو هلکانو په دې غریبۍ کښې، موږ اخر څه وکړو؟ زموږ پای څه؟
قومندان دی دا ډېر سخت ظلمونه وکړله، خپل مځکې غصب کړي دي. اوس دلته بې نمیانې راوستلې ده، دغه وزنی قومندان ته چې د لنجران ورکړي دا اوس را بېټې خلاصې کړي دي چې دولت خپل شان شي ځینې اخستانې به دې زموږ شان چېرې چې واخلي.
ولاد خان مظلوم یار یم، د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نور اسکر مونه یې له تېرې دلته وایي راوړه، دسکرې راوړه، فلان وکړه، ډینګ وکړه، که دسکره نه وي هغه بیا موږ څخه لس زره روپۍ، یو دېرش زره روپۍ، پنځه ویشت زره روپۍ داسې پیسې غواړي. نو چې ولسوالۍ ته ورشو وروره، هلته بیا راته وایي لاسته غزني ولایت هلته جوړې کړه دسکرې. نو هیله کوم د ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه کوم.
زابل ولایت علم خان مایف خبر کو زابل ولایت شکایت لرو، موږ خپل حقوق نه راکړل کېږي، مرکز راشي دی نه راکړل دی، وکیل صاحب قومندان صاحب
مشکلات کې د غورک ورسوالۍ د وشتا لا ته جته جره په نرنه وکړي یا په ځا ځا ته ځا کې چې در سو ملکی وګړو پر دغه لا باندې تګ وکړي.
محصلینو او د مخابراتو ریاست محصلینو څخه دا غوښتنه ده، میخیز او د خوست او ګردیز په عمومي سړک پیدرو کې کوم کېږي نو دې په اعتبار آنلاین غځول کېږي. غزل لائن او غزل سمج نفس تنا دی سڑک خرابې د تاهیز توجه نه کیږي ځکه چې ډېرې پیډرو په شاوخوا کې اصلي هغه د تپاسو سیدول ځان راغول کیږي او د برانو په وخت کې ټول اوبو د برانو اوبو د سړک مناسبت وصلېږي او سړکونه څخه دندونه جوړېږي. زه
جاوید خاکسار د مزار شریف له ولایت تماس کې کلی او پراختیا له وزارت له داسې خواهشات لرم چې په مزار شریف کې یو ښه باثبات ولسوالۍ د خاطره ښه تضمین او ښه جوړوالی ولري. مثلا د بلخ ولسوالۍ د قریه حامد په سیمه کې هېڅ داسې مکتب او مراکز د کلینیک نشته. لطفا دغه ته جدي پاملرنه وکړي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. اوسنی پروګرام دغه و. د دې پروګرام ټولو ټلیفوني پیغامونو دا اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. تر بیا د خدای پامان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.